پاونسان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم، بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د چنګاښ سرطان شپږویشتمه د جولای اوولسمه. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دا فیره رافایل یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 15 سوداګرو ښځو سره له لیدو ډېره خوشحاله سوې چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې یې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصاویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو تولیدات نندارې ته ایښول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر ښځینه سینګارخونو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي ځوانان باید په هر هغه برخه کې چې مسؤلیت ورلغاړي سوی د هغه مسلک پوهه ترلاسه کړي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړي دي.
که تاسې ځانونه رسول غواړي، هر کس باید یو کتاب خپل مسلک په اړوند ځان ته انتخاب کې ولو کې په بسته کال مطالعه کې خو مطالعه دي کې باید د خوند وګوري. ډېره لویه خبره ده چې مسؤلیت سړي ته ورلغاړي. شرع عندي غ مسلک علم په تا باندې لازم ده.
شغلی متقی زیاته کړي یوه لویه ستونزه چې نن سبا ځوانان ورسره مخامخ دي، د ده په خبره د معلوماتو کموالی دی یا یې هم معلومات سطحي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مسلکي پوهې ته د ځوانانو د هڅولو خبره داسې مهال کوي چې پر حکومت یې یو مهم انتقاد دا دی چې مسلکي کسان یې څنګ ته کړي او نږدې ټولې چارې د ملایانو لخوا مخ ته وړل کېږي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستاني چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. ویل سوي چې د دغې پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستاني چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې وڅېړل سي. تر دې مخکې تېره اونۍ د هرات خواف د اوسپنې پر پټلۍ د سوداګریزو توکو لېږد رالېږد پیل سو. دغه 225 کیلومتره پټلۍ هرات د ایران له خواف سره نښلوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یکشنبه بنګلادیش ته دویمه شل اوره لوبه هم بایلوده. پرونۍ شل اوره لوبه د کرکټ نړیوالې شورا د پریکړې له مخې 1200 اورونو ته راکمه سوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د او لوبغاړو په سوځېدو سره 114 منډې وکړې. بنګلادیش وکولی سوی چې په وروستي اور کې 119 منډې وکړې او ټاکلی هدف ترلاسه کړي. د لوبو په دې لړۍ کې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلو 350 اوره او 200 اوره لوبې ترسره کړې چې د 500 اوره لوبو لړۍ افغانستان وګټله. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړې چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بېساري ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې ښایي د ګرمۍ اندازه د سانتیګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمۍ د 2021 د کال په دوبي کې د ایټالیا په سیسلی کې ثبت شوې وه چې اندازه یې د سانتیګراد په حساب 43.8 درجې وه. د پولند د پوزنان ښار په یوه رستوران کې د ډزو له کبله دوه کسان وژل سوي. د پوزنان د پولیسو یو ویان انجی بورویاک ویلي چې پیښه پرون د یوه هوټل په رستوران کې سوې ده. د پوزنان د زاړه ښار په سنت مارتین کوڅه کې د ګرځندویانو شمېر زیات وي. د بورو یک په وینا یو تن د پیښې په ځای کې ساور کړه او بل تن په روغتون کې. د ده په وینا پولیس ډاډه دی چې له دغو کسانو یوه یې په دې پیښې کې لاس درلود او اوس هڅه کوي چې د پیښې علت معلوم کړي. یوه عیني شاهد یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي یوه سړی پر بل ډزې وکړې او بیا یې ځان وویشت. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا اونۍ په خپله لومړۍ رسمي غونډه کې د مصنوعي ځیرکتیا پر موضوع بحث وکړي. بریتانیا به پر نړیواله سوله او امن د ټکنالوژۍ د دې پدیدې د اغیزو په باب د نړیوال ډیالوګ غوښتنه وکړي. په نړۍ کې حکومتونه پر دې غور کوي چې د مصنوعي ځیرکتیا د ظهور خطرونه څنګه راکم کړي. دغه پدیده به شای وکولای سي د نړۍ د اقتصاد بڼه بدله او د نړیوال امن لیدلوري ته تغییر ورکړي. بریتانیا چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي، د مصنوعي ځیرکتیا پر مقرراتو د نړیوالې د رهبرۍ هڅه کوي. د سې شنبې پر ورځ به د دغو بحثونو مشري د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیرلی کوي. د اوکراین چارواکي وایي د دغې هېواد د ختیځ تر ټولو لوی ښار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې پرون یو کس وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. د خارکیف والي اولاسینی هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې د خارکیف په جنوب کې یو کس وژل سوی. هغه تر دې مخکې ویلي وو چې د پیښې په ساحه کې اور لګېدلی او روغتیایي کارکوونکو درې ټپیان په روغتون کې بستر کړي دي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف بیا پر جنوبي ولسوالۍ اوسنوپیانسکی په برید کې د ټپیانو شمیر و یاد کړی دی. روټرز خبر ایجنس لیکلی چې د حملې جزئیات او د مرګ ژوبل شمیر په خپلواک ډول نسی تاییدولی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې ووریدل. تفصیل یې زموږ پر ویبپاڼه ولولی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ. د دې خبرونه په راپورونو کې اورئ. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو څخه دی. نن د چنګاښ سرطان شپږ ویشتمه افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 50 کاله پوره شول. په دې باب مفصل راپور اوریدلی سئ.
نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په پاکستان کې راځي.
د هیل وړانګې ډرامې بل برخه هم خپرو.
دا نه له هاند روزګار چې تاسو یې پریږدي چې د ملګرو پښتنه تلاش
رښتیا وایي. دا ده زه خپل په اسانۍ د فرند اورون له حال نه خبرې کوم.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران پولیسو په ښارونو کې د حجاب نه رعایتولو په وړاندې د مبارزې لپاره بیا ګزمی پیل کړي. دا خبرونه تر او بجو ده.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواړم ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون یو له تر ټولو زیات اغیزمنو سوو هیوادونو دی او وګړي عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. نور په دې راپور کې
ناسی گرمی خوده چې معنا ګرده غرمه مشمه ناستی په ناستو غرمه تیری چې نیم ساعت خوب لمر په خدای په ګرده ورځ کې
دا د هلمند یو اوسیدونکو چې له سختې ګرمۍ سره ټکوي. دا یوازې هلمند نه دی چې پکې د تودوخې درجه په دې وروستیو کې په بې ساري ډول لوړه شوې، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د معمول خلاف تودوخه زیاته شوې ده. عمده علت هم د چاپریالي مسایلو کاربوهان د اقلیم بدلون بولي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بحران یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. اوچا پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه کښلي د دې لپاره چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې ښې درک شي باید څلور مهمو ټکو ته پام وشي. اوچا وایي افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې له سختې هوا او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د افغانستان یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اوچا په خبره په دې هېواد کې سخته وچکالي پراخیږي چې هم د معیشت امکانات له منځه وړي او هم ورسره لوږه زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تېره میاشت په یو راپور کې وویل چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ له امله به سږکال په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه کموي. د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي میلیونونو تنه ښودلی او هغوی چې د خوړو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري شاوخوا 28 میلیونه اټکل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د تودوخې زیاتوالی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه بله نښه یاده کړې او ویلي دي چې د تودوخې درجه په چټکۍ زیاتیږي چې په متوسط ډول اندازه له نړیوالې هغې لوړه ده. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د سختې وچکالۍ له امله د تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم ډېره ټیټه تللې او آن په ځینو سیمو کې تر 200 مترو پورې رسېدلې ده. د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره د اوبو د نشتوالي تر څنګ د کابل په شمول په ډیرو ولایتونو کې د څښاک اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شوی دی. دغه ستونزه په دې وروستیو کې په کابل کې زیاته شوې. د یاسمین په نوم د دې ښار یوې اوسیدونکې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته د اوبو د ستونزې په باب داسې وویل.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموږ نلونه تقریبا لسلور ورځو راهیسه وچتی. خلک په ساعتونو ساعتونو نلونو او بمبو ته پلیکه کې ستلونو سره کتار ولاړوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د چاپیریال تخریب هم کرنه ګواښلی چې د مسلې د معیشت امکانات هم له خطر سره مخ کړي دي. او چا ویلي افغانانو چې له لسیزو راهیسې د اقلیم د بدلون په وړاندې د پام وړ مقاومت کړی اوس عاجل ملاتړ ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. پر افغانستان سربیره د نړۍ یو شمیر هیوادونه له اروپا نیولې تر امریکا پورې په دې وروستیو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو شاهدان دي. د جنوبي اروپا ډیرو سیمو کې د تودوخې درجه له معمول خلاف ډیره لوړه شوې. د کاناډا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي چې په سلګونو زره هکتاره ځنګلونه یې له منځه وړي دي. دغه وضعیت په پام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون له کنټروله وتلی دی.
سنگار کول د شوزو د خوشی کاروبار دی. د ظرافت کاری دغه مسلک د نړۍ په زیاتو برخو کې مینوال لري. افغانستان کې د سنگارولو کار یوازې د شوق او ذوق مسلک نه، بلکې ډیرو شوزو ته د عوایدو ترلاسه کولو یوه سرچینه وه. خو اوس طالبانو پر دې مسلک بندیز لګولی دی. زموږ همکاري پر همدې موضوع راپور جوړ کړی.
زړه می ډیر زیات تر کوي او دا دکان ما د زړه په وینو جوړ کړای دی. اوس زنه پویم چې زه دا دکان سره رقم کم نور پاینده کې به د ما سرنوشت څنګه شي او زما ژوند به څنګه.
دا 50 کلنه میرمن چې نغور دی امنیتی سونز له عمل نوم پر اپور کې وخلو د میدان وردګ ولایت ته، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. دا په 1900 او مریض کال کې د کابل پانتون د ژبه او ادبیات د پونځي له روسي څنګه څخه فارغه شوی. په خبرې د یاد کال جګړو اړه کړ چې قرغزستان ته کډه شي او د جلا وطنې سکاله حالت تیر کړی. په خبرې له هغه کلون څخه ښه ګټه واخسته او خپل مسلک یې بدل کړ. ارایشګری پیل کړ او په دې برخه کې مسلکي زده کړې هلته پای ته ورسولې. دا میرمن وایي 3 کاله قرغزستان کې کار وکړ. په خبرې هیوادنې مینه اړه کړ چې بیرته راستنه شي او په خپل هیواد کې کار وکړي. وایي له وړکی دکان څخه خپل کار پای کړ. اوس لوی سنگار ځای لري او د سنگار اړوند ټول کارونه کوي.
هلته مې لږ کار وکړ، بیا مې غوښتل بیرته خپل وطن ته راشم. کابل کې مې دا کار شروع کړ. 15 کاله کېږي چې په دې مسله کې زه کار کوم. زه وروځې جوړوم، د ویښتانو قیچي، تونی، لشمول، د ناوې جوړول او فیشن او سینګار ټول کارم.
دا میرمن وایي شپږ شاګردان او دوه کارګران لري. په خبرې د سنگارتونونو په بندولو به یوازې د دې د سنگار ځای دا اوه اته کارکوونکي د خپل کور ډوډۍ ګټونکي دي وزګاري شي.
کله چې کابل ته راغلم کار مې د ډیر وړه دکان نه شروع کړ. په اول کې مې تنها کار کړ، یعنی نور څوک نیمه سره نه و. بیا مې خپل کار پراخه کړ، شاګردان مې ونیولې، غټول مې وروزولې. اوس به ټول بیکاره شي.
دا میرمن زیاتوی چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرست ده.
فقط زه په کور کې کار کوم. میړه مې بیکاره دی، خوکی خسر میرسدی، اولادونه مې دی، خسر ته مې د دوه کال کې اشتقات نه دی ورکړی. بس دا زه تنایم چې کور کې کار کوم. د کور ټول مسؤلیت ما په غاړه دی. دا کار به مې بند شي او کور به مې ډیر مشکلات سره مخامخ شي.
دا وایي هیله ده د طالبانو حکومت له خپلې دې پرېکړې په شا شي او هڅه دې نه کوي چې افغانستان ښځو ته په دوزخ بدل کړي.
د مایله د امارت اسلامي نه ده چې په دوی خپل تصمیم باندې بیا هم د سر فکر وکړي. دا تنها د ما نه، بلکې د ټولو افغان ښځو مشکل دی. تر دې نور زیاتې ښځې نه ځوروي. افغانستان ښځو ته بیخي دوزخ ګرځولی دی.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د شفای حکم پر بنسر د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په یوه مکتوب کې ویلي چې د روان لمریز کال د زمري میاشتې له درېیمې نیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سنګارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا رسېدو وروسته د ښځو په زده کړو او په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی پر کار کولو بندیز لګولی. دې بندیزونه په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولي، خو طالبان له خپلو دې پرېکړو نه دي په شا شوي.
په کندز ولایت کې ځینې للمی کار بزګران وایي چې سږ کال د للمی غنمو حاصلات د پام وړ کم سوي دي. د دوی د خبرو له مخې د ژمي پر مهال د واورې نه اورښت او د پسرلي په موسم کې د بارانونو کموالی د دې سبب سوی چې د للمی مځکو سږني حاصلات کم وي. دا هم تفصیل.
په کندز کې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمیر للمي کار بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخ او د پسرلي په موسم کې پر وخت د بارانونو کمښت هغه لاملونه دي چې له امله یې د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې پر سل جریبه للمي ځمکه یې غنم کرلی و خو د حاصلاتو یې خوند نشته.
دا ورښتې چې وې سکلې ورښتې داسې بې وخته بې وخته ورښتې وسولې او داسې ګردونه پرې راغلل بې وخته. هېڅ معلوم نه و کله به په هوا پرې ډېره سړه سوله کله به هوا ډېره پې ګرمه سوله او بې وخته ورښتونه به وسول. په دې عمله نسبت مخکنی کلونو ته سکلې حاصلې کمو.
دوی انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې د وچکالۍ له امله د للمي ځمکو فصلونه له منځه ځي خو تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له دوی سره مرسته نه ده شوې. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو للمي کار بزګر بصیر حسن وایي
سکل للم مقصد غونه شوی نو بیا هم ښه شوی چې لږ حاصلات خو اوس کال خو یو جرم ځمکه یو سلو پنځوس یا شل سکل دغه اتیا نوي مانا دغسې وو. زمونږ خاص همدغه دی چې دولت د مونږ ته کوډ ورکي غنم ورکي.
یو بل للمي کار بزګر چې خپل نوم رحمت الله را پیژني او د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي سږ کال د للمي غنمو حاصلات د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
مثال وخه غنمې بسیار کم داده سابقه مثال لګب د یک جریب مې داده تېر کلونه موږ له یو جریب للمي ځمکې څخه دوه سوه منه غنم ترلاسه کولو خو سږ کال کروندګرو له یو جریب للمي ځمکې څخه پنځوس منه حاصل راټول کړي دي. د للمي غنمو حاصلات په واورو بارانونو پورې تړاو لري خو د ورښتونو نشتوالي له امله سږ کال د للمي غنمو خوند نسته.
د دغه ولایت د دشتچرچي ولسوالۍ یو للمي کار بزګر غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خو سیمه دولت هېڅ کې د وختش غنمه د وختش
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې له متضرر سوو کروندګرو سره د اصلاح سویو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو درمل او د کیمیاوي سرې مرسته وکړي تر څو بزګران له خپلو مځکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په یاد ولایت کې پر اته دېر زره پنځه سوه دوه څلوېښت هکتاره للمي ځمکه غنم کرل شوي وو خو د ورښتونو کمښت له امله د حاصلاتو په کچه کې کموالی راغلی دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د دې ولایت په رابي او للمي ځمکو غنم کرل کیږي او د غنمو د تولید ډیره برخه للمي غنم تامینوي.
او سم د سیمې په اړه د ایران پولیسو په شهرونو کې د حجاب نه مراعاتولو په وړاندې د مبارزې لپاره د ځواکونو ګزمې بیا پیل کړي. د پولیسو ویان پرون ویل که څوک د حجاب له فرمان څخه ډډه وکړي قضایي ادارو ته به ور وپیژندل سي. دا هم راپور
د راپورونو له مخې د ایران په ښارونو کې د ځانګړو پولیسو لخوا ګزمې له سره پیل شوي تر څو پر ښځو د حجاب قوانین عملي کړي. د ایران د پولیسو ویان سعید منتظر المهدی پرون یک شنبه وویل چې دغه ګزمې به هغه کسان ځپي چې په عامه ځایونو کې غیر معمولي جامې اغوندي او نورمونه تر پښو لاندې کوي. د نوموړي د دې څرګندونو سره هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې نتایج شوي پوستونه خپاره شوي چې د ایران په څو ښارونو کې د پولیسو د موټرو ګزمې لیدل کیږي. د راپورونو له مخې پولیسو د سینما لوبغاړی محمد صادقي وروسته له هغې ونیوه چې په آنلاین بڼه د یوې خپرې شوې ویډیو په وړاندې غبرګون کې یوه ویډیو خپره کړې وه. په هغې ویډیو کې یوه ښځه لیدل کیږي چې ځانګړې پولیسي نیسي. هغه ویلي کله چې دغسې یوه صحنه ویني غواړي ځان ووژني. د تهران ښاروالۍ اړوند نیمه دولتي ویب پاڼې هم شهري ویلي هغه په دې خاطر توقف شوی چې خلک د پولیسو په وړاندې د وسلو کارولو ته هڅول. د ازادي راډیو د ایران څنګ راډیو فردا د راپور له مخې په ښارونو کې د حجاب د عملي کېدو لپاره د پولیسو د ګزمو د پیلېدو په اړه د ایران له پارلمان سره مشوره نه ده شوې. راډیو فردا د پارلمان د ټولنیزو چارو د کمیسیون د رئیس ولی اسماعیلي هغه خبرې راخیستې چې ویلې دي د ده په باور لرې برېښي چې له پارلمان سره به بیا د اخلاقي امنیت د ټینګښت په اړه همغږي یا توافق شوی وي. هغه ټینګار کړی چې هر ډول فرهنګي او ټولنیز اقدام باید په مناسب ډول وشي. د ایران د اخلاقي پولیسو په نوم ګزمې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د حجاب په تور د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی له مړینې وروسته د پیل شوو څو میاشتو ناکراریو په نتیجه کې وځنډول شوې. په دغو ناکراریو کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او په لسګونو زره نور بندیان شوي دي. دغو ناکراریو له 1991 کال راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب بریالی شوی د دې هیواد رژیم له لویو ننګونو سره مخامخ کړی دی. په ایران کې حجاب په 1981 کال د اسلامي انقلاب له بریالیکې دوه کاله وروسته پر 9 کلونو لوړ عمر لرونکو نجونو او ښځو اجباري شوی دی. په دې کلونو کې ډیرو ښځو له هغو اصولو سرغړونه کړې چې چارواکو د حجاب لپاره ټاکلی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د چنګاښ سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 50مه کلیزه ده. د 1250 مریض کال د چنګاښ پر شپږویشتمه سیاستوال او د افغانستان د سلطنتي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته شاهي نظام نسکور او هیواد کې د لومړني جمهوري نظام بنسټ کښېښود. د سرطان د شپږویشتمې کودتا یا تحول په اړه نظرونه بیلابیل دي. د جمهوریت پلویان یې د ژورو اصلاحاتو هڅه او مخالفان یې لویه تېروتنه او جفا بولي. اسدالله الدین تفصیلي راپور جوړ کړی.
له نن څخه 50 کاله وړاندې د سرطان د شپږویشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې په سهار کابل راډیو خپلې عادي خپرونې بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خپرېدو ته مخه کړه. پر کابل راډیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خپره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اوریدونکو ته اورول کیږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی.
شپږویا کلن قاضي ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دنده درلوده. هغه ازادي راډیو ته د کودتا د مهال لیدلې حال داسې بیان کړ.
سبوی چې د خوبه پاتې دم راډیو معمولا شپږ بجې فلو کړي. راډیو میونیو په شپږنیمې او بجو چې هغه د خبرې نشته چې صرف موزیک چلی پیرا کې پونه شو د چې دی نو ام دغه چې دی نو د څه کوم اکسلامه چې کودتا شوی یا زادو خور شوی شي نو دا شخص نو د دوتخون بیانې په او بجو شل دکې نشي شو باندې ورځ
د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر د زوی سردار ولی پر غاړه و. د داود خان پلوی افسرانو په چټک اقدام کې د دولت ټول وړپوري ملکی او پوځي مسولان له واک لري او نظر بند کړل. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لمړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه ویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدله شوی و او په خبره یې جمهوریت په حقيقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
باید به اتلاع شما برسانم که دیگر این نظام از بین رفت. ما نظام جدید
تاسو ته باید تو وایم چې نور دا نظام لمنځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوری نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقيقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګری د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې یې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه ویل چې افغانستان د بې پلوي سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لومړني کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواک وو. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغه اصلاحات د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوری غوښتونکي تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل او یا دا چې دغه حرکت اصلي لامل څه و، دا لا هم د بحث وړ مسایل دي.
په داش په باندې زد داوود خان په انتخاب باندې د دسر په هیڅ همکار چې د دا ارتباط به د مخابري په دزګا سره یو کتاته تا رسوه چې کوم په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړ.
پاچاګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داوود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو. ازادي راډیو ته ویل هدف جوړ او بنسټیز اصلاحات وو.
د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم. ډیر وخت ما معرفت ورسره بیا کوم وخت صدرت نه استفا ورکړه تر اخره پر خصوصا د جمه پرواز بدده د احترام د فرد د کور ته ورکړه. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داوود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي. اصلي هدف دغه و چې یعنی شاهي نظام په جمهوري بدل شي او مشرۍ داوود خان په دې قبول کړای چې د امتحان ورکړای او چې د ملي شخصیت په افغانستان کې
د جمهوریت او شمیر پلویان وای هغه مهال شاهی نظام نور روست شوی وو او هیڅ کار نکید. دوی بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلی وای جمهوریت نظام د گاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان په خوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي رادیو ته وای د چنګاخ د شپږشتمه حرکت یو لوی او نجبرانی دون کې تاریخي تیروتنه و. هغوی د سردار محمد داوود خان شخصیت ته درناوی لري خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کاله سابقه درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه وو.
وی یک جفای بود که تا به امروز شما میبینین که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان هیس به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو پوهیږئ چې هغه محل لوی او وړې فابریکې جوړې شوې چې بیا وروسته څلوېشتو کلونو کې هغه سی کار ونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوري نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو په خوانی استاد پوهان نصر الله ستانکزی وایي د چنګاخ د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پیلامه شوه. ښاغلی ستانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمدشاه بابا بنسټ کېښود سقوط شو. ښاغلی ستانکزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داوود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داوود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د دبایس وچې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل سوچ تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د دیموکراسي برتنه ده یا سوي سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د دیموکراسي اداسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاخ د شپږویشتمې کودتا مخ کې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاخ د شپږویشتمې کودتا د ولسیزې مخ کې یعنی په 1952 کال کې د مصر د پاوز ځوانو افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واک لري کړ چې وروسته بیا یو افسر جمال عبدالناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبدالناصر ملي پالني او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول استعمار وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاخ د شپږویشتمې پیخې مخ کې جمهوری نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوری غوښتونکو غورزنګونه فعال وو او یا یې د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوری غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورزنګونو خوځښتونه سپانده وو. دا هم له واقعیت لري نه ده چې د سردار محمد داود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه کی اړخي یا کین اړخي وو آزاد فعالیت نشوي کولی. داود خان هڅه کوله نظام د یو حزب لپاره اداره کړي او له همدې کبله یې د کین اړخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار یې وارداتي وبلل. هغه له پخوانی شوروي اتحاد سره اړیکې پیکا او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې. سردار داود خان د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې مسکو ته یو ناموافقه سفر درلود او دغه راز یې مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدان وو سفرونه وکړل. خو د 1950 کال د ثور کودتا داود خان ته دا د نور کار فرصت ورنه کړ او هغه د کورنۍ له 12 غړو سره ووجل شو.
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه خپریږي. خو اوس مهم خبرونه بیا را سره واورئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دا پیره رافایل یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 25 سوداګرو ښځو سره له لیدو ډېره خوشحاله سوې چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصاویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو دولیدات نندارې ته ایښوول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر ښځینه سینګارخونو هم بندیز لګولی دی. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بخت الرحمن شرافت به له پاکستاني چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یک شنبه بنګلاديش ته دویمه شل اوره لوبه هم بایلوده. پرونی شل اوره لوبه د کرکټ نړیوال شورا د پریکړې لمخې 1200 اورونو تر کم اسوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اولو بغړو په سوځي دو سره 114 منډې وکړې. بنګلاديش وکولای سوې چې په وروستۍ اور کې 119 منډې وکړې او ټاکلې هدف تر لاسه کړي. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بې ساري ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې شایي د ګرمۍ اندازه د سانتیګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمۍ د 2021 د کال په دوبی کې د ایټالیا په سیسلی کې ثبت شوې وه چې اندازه یې د سانتیګراد په حساب 45.8 درجې وه. د پولند د پوزنان ښار په یو رستوران کې د ډزو له کبله دوه کسان وژل سوي. د پوزنان د پولیسو یو ویان انجی بورو یک ویلي چې پېښه پرون د یو هوټل په رستوران کې شوې ده. د پوزنان د زړه ښار په سنت مارتین کوڅه کې د ګرځندویانو شمیر زیات وی. د بورو یک پوینا یو تن د پیشه په ځای کې ساور کړه او بل تن پروختون کې. د ده پوینا پولیس ډاډه دی چې له دغو کسانو یو یې په دې پیشه کې لاس درلود او اوس هڅه کوي چې د پیشه علت معلوم کړي. یو عیني شاهد یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي یو سړی پر بل ډزې وکړې او بیا یې ځان وویشت.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو او قدرمنو دوستانو، په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې د هیلو وړانګا ډراما مو تر دې دمه اوریدلی وي. درنو اوریدونکو، ستاسو به په یاد وي چې د ثور میاشتې له 3 نه تر 10 پورې موږ د روغتیایي معافیت نړیواله اونۍ لمانځو. په تیرې برخې کې مو یادونه کړې وه چې موږ به تاسو ته د روغتیایي معافیت 15 ګټې درخایو. هیله ده چې پام ورته وکړئ. یو، ژوند ژغوري، عصري واکسین او ساسکي ماشومان له خطرناکو ناروغیو څخه ژغوري. دویم، اوسنی او راتلونکی نسل له بېلابېلو خطرناکو او وژونکو ناروغیو نه ساتي، لکه ګزارن، شرای، توره ټوخلا، والګای او داسې نور. ځینې داسې ناروغۍ شته چې که مور نوی واکسین شوې نو له موره ماشوم ته هم لېږدي. که چیرې مونږ واکسین ته هو وایو نو مونږ کولی شو چې خپل راتلونکی نسل له خطرناکو ناروغیو نه وساتو. دریم، روغتیایی مسونیت د پیسو په سپما کې له تاسو سره مرسته کوي. د افغانستان په شان بې وزله هیواد چې وګړي یې لږ عواید لري باید روغتیایی مسونیت ته پام وکړي، ځکه چې دغه ناروغۍ هم ستاسو شتمني مصرفوي او هم مو روغتیا ته زیان رسوي. د نن لپاره هم دومره. په دې هکله به راتلونکې برخو کې هم تاسو درنو ته معلومات وړاندې شي. روغتیا مو په برخه.
پس له ډېر وخت نه مې کور ته راغلی احمد خانه. نه چې لاره دې ورکه کړي.
څه ووایم ملک صاحب، دا دی زه خو کوښښ کوم چې د مشرانو خبر واخلم. دا لالهان د روزګار چېرته سړی پرېږدي چې د ملګرو پوښتنې ته لاړ شي؟
رښتیا وایي دا دی، زه خپله په اسانۍ د خویندو ورونو له حال نه خبرېږم. کنه د هغوی بچیان زموږ پوښتنه کوي، خو ته خپله پوهېږې چې زموږ شرزمان خان مسافر دی او موږ دومره وسه توان نه لرو چې د هغوی پوښتنو ته ولاړ شو.
ښه نو تاسو مشران یاست او مشران حق لري چې کشران یې پوښتنه وکړي.
ته ښه سړی یې، کنه چېرته د دې زمانې ځوانان کومې خبرې چې ته کوې په مانا یې وپوهېږي.
هغوی کله د خپل موبایل نه بېکارېږي چې د یو مشر پوښتنه وکړي.
رښتیا هېر مشر چې چای درته واچوم، څه وکړم، یو عملي سړی یم. هغه دی چای تیار په ترموز کې دی. و سړیه، د المارۍ نه ځان ته وچه میوه هم راواخله.
هو
رښتیا، ودې نه ویل چې څنګه زموږ خواته راغلې؟
جوړ اوسې ملک صاحب، که رښتیا ووایم ملک صاحب، ته خپله خبرې چې د عاشق الله لاسه مې خلاصه یې نشته، باید تاوان یې ورکړم. هغه هم یوازې چرګ او د سپینو زرو کړۍ نه، اوس را باندې د ډول تاوان هم راغی.
وایي چې کور کې د موږک لکۍ نه سپېره کېږي او دا یې ټول کلی خبروي چې زه بډای یم. نو اوس ما ته څنګه راغلی؟
وایم ملک صاحب، څو روپۍ ولري ما ته یې پور راکړي تر څو چې د عاشق الله د شرع بېغمه شم.
دا دی اوس ښه شو. ښه، خیر دی. خو ګوره، زه چاته به مطلب پور نه ورکوم. راځه یو بل کار وکړو.
بس تاسو امر کوئ ملک صاحب، د پیسو لپاره هر کار کوم.
شاباس، په دې خبره دې خوشاله کړم.
د خیالي موري و د خیالي موري
څه وایې؟ د خیالي پلاره
وایم چې د درملو وخت مې دی، هماغه ګولۍ او شربت مې نه راکوي.
دا دی د شمس په لاس یې درلیږم.
سلام پلار جانا، دا دی دوا دې واخله.
وعلیکم سلام، ستړی مشې زویا. وعلیکم، ملالۍ راته ویل چې تا بیا نه ولي شیان خوړلي دي.
دروغ وایي، هغه ما نه خفه شوې ده، همداسې درته وایي چې راباندې په قار شي.
دا دی مور دې م راغله. راشه ښځې، دلته کښېنه او د ده پلمو ته غوږ شه.
ښه ده، دا خو ټول عمر پلمې کوي او خپلې شوخۍ پټولو لپاره دروغ وایي.
ولې غلې خبرې وکړه؟ رښتیا خیالي موري پوهېږي چې دا ځل تر بازاره پورې تللی و. دا دی ښه شو خیالي هم راغې.
سلام سلام، د اسمان په ورېځو زه چکرې وهم، خو دا دی شمس جان بې له وزرو الوزي او سیده تلی و بازار ته. دا بېغرضه مرغه ډېر هوښیار شوی دی.
دومره راباندې ملنډې مه وهئ، ثبت خو مې نه دی کړي. زه وږی ومه کور کې م څه شی نو، بازار ته لاړلم، بولاني مې خوړل.
رښتیا وایي، دا خو زما ملامتیا ده.
بل ځل به ما و ته ښې سمې خبرې کوو، پام دې اوسه.
خیر دی، دا ځل یې وبخه، پس له دې نه زه ورته پام کوم.
که بیا بازار ته ولاړې ډاډه اوسه چې دغه غوږونه دې پرې کوم.
نو ما سره د څه کار دی؟ ستا خونه کار معلوم دی نه بار.
چپ شه بیا اکلا، مشر ور سره دې داسې مه غږېږه، بیا ادبه.
ما خو څه بده خبره نه ده کړې، خو رښتیا ورته وایم.
مونږ یو زویه، که نصیحت یا کومه بله خبره تاسو ته د ویلو وي، هغه زمونږ کار دی.
نو دی ولې ما ځورئ؟
ځکه چې لالا دې مشر دی، وظیفه یې ده چې نصیحت درته وکړي او د غلط کار دې مخنیوی وکړي. تاسو خو ګورئ چې زه اوس یو ناروغه کس یم.
پلار دې رښتیا وایي، ډاکټر ورته ویلي چې ډېره اندېښنه مه کوه او ځان خوشحاله وساته. که تاسو داسې کارونه وکړئ نو د هغه روغتیا ته تاوان لري زویه.
واله کانو، دی خو زه سم نه پېژنم، خو کومې کیسې مې چې د ده په هکله اورېدلي، پاک سړی نه دی.
دا خو مونږ هم پوهېږو، چاره نه لرو، لاس هم ورته بند دی.
وایم کور دې لغلی ډاک شه، عاشق الله رښتیا وایي، که دغه مرستې ته نه وای راغلی، د عاشق الله د ډول او سپینو زرو کړیو تاوان یې نه ورکوه. څه وکړو نو، ملګري مو ده، که یې ملګري ونه کړو نو بدوالی لري، بیا به وایي چې انډیوال مې نازوانه و.
خبره دې سمه ده، پام کوه، په احتیاط ورسره مخکې ځه.
شاغا جانه، پام مې دی، د معاملې هرې خوا ته مې پام نیولی، بې غمه اوسه.
څه خپل منځ کې بنګېږئ؟ نه چې ډار شوي یې که څنګه؟
لالا، موږ د ډار خلک نه یو.
شاغاګیه، دا دوه ملګري خو دې هسې هم د تعریف نه دي، هسې وایي چې موږ د ډار خلک نه یو.
ته ډېر د صفت وړې نامه، خدای ټول کلی در باندې ویاړي چې عجیبه خشی لرو.
ډېر ځان زړور مه نیسه، په ورو خاندئ چې څوک پوه نه شي. دا دی ورسېدو. عاشق الله، دا بیل واخله، اوبه له بنده راخوشې که.
ولې زه؟ قول تا د ملک اصغر سره کړی او بند زه خلاص کوم.
رښتیا وایي، ډېر ځان هوښیار هوښیار مه نیسه، موږ در سره راغلو چې یوازې ډارېدلې.
ښه نو، ځکه در سره شرط ایښی و، لکه چې ډارېده چې د میراو په دام کې وننخلي. په خدای، میراو هم له هغو خلکو دی چې د چالبازانو پوټکی په شوندینې ترې باسي.
میراو ما ته هېڅ شی نه دی، خو ما تاسو ځکه راوستی چې په یو باندې د بند کار وکړم او بل باندې پیرا وکړم.
هو خپله د خیر په غونډۍ کښېنې، موږ دومره کاړه وړاندې نه یو مصیبت جانه، او دومره ساده نه یو.
رښتیا وایي، کور دې لغلی ډک شه، دا چالاکیانې دې پرېږده چې د سړي زړه درباندې وسوځي. ته خو هغه کارونه کوې چې د سړي زړه نه غواړي چې په یوه لار در سره لاړ شي. خدای پوهېږي چې زموږ هغه ورېنداره تا سره څنګه ګزاره کوي.
فکر مه کوه، په ورېندار دې ډېر ګران یم. وا دا ستا په حال چې تر اوسه پورې چا در باندې اعتبار نه دی کړی چې خپله لور درکړي.
موږ په دې خبره ښه پوهېږو، ښځه کول خپل کړاوونه لري چې هرو مرو باید ورته رسیدګي وکړو. بچیان چې وشي هغوی ته پام ونیسو، جوړ ناجوړ لري، لیک او لوست غواړي. لکه تا غوندې خو یې څوک بې تعلیم او بې مسؤلیته نه لویوي. تا چې زه اوس ګورم، له دې خوی سره ټول کلي ته باسي.
یاره، ستا په هکله هم چا راته ښې خبرې نه دي کړي چې ووایم ښه سړی. تم له هغه دوو نورو نه کم نه یې. متل دی چې وایي، خړ سپی د لیوه ورور دی.
خیر دی، که د ډول او د سپینو زرو د کړیو خبره نه وای، درته به مې ښودلی وای چې لیوه څوک دی او سپی څوک دی.
هغه باندې خپله پوهېږم. اوس دا بیل واخله، واخله، لاسه مه ورکوه، زر بند خوشی کړه. دې خوا ته خټه راواچوه چې دا بل بند جوړ کړو، تر څو د ملک اظهر خان ځمکه بې واره خړوبه کړو.
دا دی اوس ښه شو، سړی لیوه که سره دوکه کوي، موږ له ټول کلي سره دوکه کوو. نه 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 نه، زه په دې کیسو کې نه یم، زه ولاړم، خدای په امان. تاسو پوهېږي او دوکې یم.
راشه والکه، تم چندانې ځوان نه یې، دومره خلکو ته ځان خلاصمند مه ښیه.
وایم کور دې له غلې ډک شه مصیبته، تا ته خو مې ویلي وو چې چیرته ځو. زه خدا دی له خپلې ټولې امانتدارۍ سره راغلم او دې جرم کې شریک شوم، یوازې د انډیوالۍ په خاطر.
پرېږده چې لاړ شي، بې له چرګه به هم خدای سبا کړي. بې له هغې هم له اوله راباندې ښه ونه لګېده، پور مې دې ورباندې وي، بل ځل به یې خوښ شم. شکله، بېل واخله نو.
څه وکړم چنار ګل جانه، بله لاره راته نه ده پاتې، سهار کوه چې څوک رانه شي.
زه بل څوک نه پوهېږي چې ته چا وار دی. اوبه خوشی کړه.
بې غمه شه، وایم کور دې له غلې ډک شه، ګورمه چې خپله میرا ورانه شي، چې په وهلو وهلو به مو پوټکی له بوسو ډکي.
رښتیا وایي، څراغ دی، بلکې همته چې وګورم هېڅ شی نه ښکاري.
او عقلمن خانه، که برق ولګوم ټول کلی راباندې خبرېږي.
لاله دې په شیطان وي، اوس خپله پخونه وهمه، ته ودرېږه. اوف، سمرا کلک دے اس کھٹا پا بیل نہیں خیلی
زور نہ لری بیل مپل مکاو راک ماتا نشپا برا باندی سباشی
واخلا 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 ها
لرشا
زپا پولا کینم چستران شوائیم
خور دل غلی ڈاکشا دم رکم زور ہے چی پا دوا بیل وخلو دی ساو آتا
دول خونه دا چی گرد وڈی وحی اگه مطل ستال پارویل شوائی ترکانی دی بیزو کار نده
ولای مت مصیبت پا تا خو بیزوم شرف لری لدی غلط کارو سر دی خیر دی یه واری به تاوان پلاس راشی تا سر پا یوال آره تگم گنا ده او تا خفه کرو چه نرش پا دی پا منگ سلو بی وکری
داده ددوام تلگی ده پختو کتاب او گوره چه سم رخه ده هو داده ده انزور تو گوره الله رختیا هم سمره دی سری خوخیهی
زمان خوخ شو زنم غواری چه زم مکتب تلاشم
تا تا خو ضرور ده چه الف بی پل که بی او رو او رو مخ کلاشه
زمان الف بی ازده ده
چیر تا دی ازده کری تو خو ما نمش رنه
پلار جان می مولوی ده ده مور جان می همز ده دی ما وقت سپاره شروع کری لزوار و زیر سرم ازده کری ده
رختیا وای زم چه وڑم سپاره می پا جماعت که لوستلا
یو زیم چه سمه ندیز ده تاسی را تا ازده کوی؟
ولی نه خو پا یو شرط
سو شرط؟
پا کم شرط؟ چه نور ناولی خواده و نخوری چه ناروغه کوی دی؟
نوری نخورم ما تا مور جانی والی ار وقت چوگه که دی ما تا وایا زدر تا دوڑی تایرم
داده اوز خشو
راشه چه رسمونه او کگو
هو سخه خبره دی اکڑه ده صبر چه بکس که می رنگی دی چه وی باسم
رنگی لری؟
وی پیاد دی نده چه پا بازار که مواخستل تم وی
هو هو پیاد مشول پیاد مشول
زور شو ای
پلا جانا مور جانا می وی چه زرخت که ده انسان فکر خرابی گی
پلا جان مکلا چه مور جان سره تو که کوی ارتوائی چه زرخ شو ای
زخلا وارو که علکیم
آقا مردار خور
رنگا پنسلو نمی باسه
رختیا وی داده وی گوری
سمر خیستا
رختیا وی سنگ خیسته خیسته دی پسو دی اخیستی دی
نپویگم لالا جان می اخیستی
رختیا وی ماولی دی دیر پیچی ور کری
خانو رازی چی رسمونه و کگو
خیو داری چه تاستا کاغاز درکم نن خیر ده خوصابه ده خیر اخبال قلم کتاب چه روڑه
زی پکور که لرم
زمین پلار تایم چرا تای واخلی
میراوا پختنه می درنه و نکره چه شین چه اسکی کتور لده چه طول تا میراو وایی استاس لی نوم مهر شوائی ده
چه خبره نده ملک صاحب ماملا میراو سر عادت کرده نگده ده چه خپل اصلی نومی لیاده و لارشی
مقصد خپانه شی او پزړه کې لڅ تیر نشي چې دا څه شانته خلک دي زه ځان ته نوم لرم او دوی را ته میرا او میرا وای
نه مالک صاحب زه لا خوشاله کیږم چې را ته میرا وای زکه په یاد می پات کیږي چې څوک یم
دا ستاله ایمانداری دي ګنې په دې زمانہ کې څوک د خپل دندې او مسولیت په فکر کې دي واخله چې چای دې سور نشي
که رښتیا پښتنه وکې دې خوشاله کا دا توره ګوره له چای سره ډیر خوان کوي زما هر کله چې چای ته زړه وشي ورځم او د احوال اخیستلو په بانې ښه ډېر چای څکم
رښتیا وایې وګوره چې رقم رقم چاکلیټ او خواږه مې اخیستي خو د خوشاله کا توره ګوړه بل خوند لري
رښتیا دې وویل ملک صاحب
واخله چای دې ما ته وګوره تا نه مې دومره پوښتنه ونه کړه چې څنګه راغلی
کور دې ودان ملک صاحب ځکه چې پس له ډېرې مودې مې ولیدې نو ستاسو خوږو کیسو کې ډوب شم او اصله خبره مې له یاده ووتله
ووای اورمی
تاسو له موږ نه ښه خبرې چې ستاسو دی اوبه په نوبت کې بل چا خپل ځمکې اوبه کړي همداسې کار کلو نه مخکې ډېرې ستونزې جوړې کړې اوس هم نه غواړم چې یو ځل بیا هغه خبرې بېرته راژوندی شي
پوهیږم خو اوس دا خبره وکړه چې په دې پوه شوی چې چا دا غلا کړې
خدای مې دې غاړه نه بندوي د ملک اصغر خان په کسانو شکمن یم
څنګه دې دا خبره وکړه کوم سند هم لري؟
سند دا دی چې د ملک اصغر ځمکو ته اوبه تللي او بله دا چې بې ځایه نه دي تللي
وګوره یو شي ته دې پام ونیسه چې دا خبره د دوه کلیو پښه منځ ته راکاږي هغه هم د دوه ملکانو د حیثیت خبره او ملک اصغر خان خو هم درته معلوم دی چې یو جنجالي سړی دی
پوهیږم ملک صاحب زکه تاسو سره مشوره کوم چې څه وکم.
خو که زما مشوره غواړې نورم کوښښ وکړه. یوازې د ملک اظهر خان شاه مه نیسه، په ټولو شک وکړه، حتی زموږ په خپل کلي د ښه او بد سړي پروا مه لره.
ښه خبره دې وکړه ملک صاحب، خیزه یو څو ورځې نورم صبر کوم تر څو دا خبره ښه روښانه شي.
خیر دی، په تکلیف کېږي نو، خو یو څو شپې پیرام وکړه، وګوره چې څوک اوبو کې لاسوهنه کوي.
همدا کارم کوم،
ځکه چې خدای مکړه په کوم بېګناه تور ونه لګوو او د یو لوی جنجال سبب ونه ګرځو.
وایم خیر اوسئ ملک صاحب، ستا انصاف او صداقت نه قربان شم.
سلام ترور جانې.
وعلیکم سلام لورې،
راځه دې خوا ته کینه.
خیر اوسئ، اندلته څنګه دې کینم؟
دا دې ښه شو چې لمسی مې هم پوښي او وایي چې د پیدا کېدو وړاندې هم په نیا جان مې ګران وم. رښتیا چې ته له خیره روانه یې چې تیاری دې نیولی؟
د تیتانوس د واکسین نیټه مې ده، باید واکسین وکړم.
او رښتیا څومره میاشتې ده؟
پنځمه به وي.
او یو څه مخکې او وروسته؟
خو څه خبره نه ده، امیدوارې ښځې له څلورمې نه تر شپږمې میاشتې پورې د تیتانوس واکسین کوي.
که یوه امیندواره ښځه د تیتانوس واکسین ونه کړي څه کیږي؟
فرزانې ماته یو کتاب راکړی، هغې کې لیکل شوي چې ټولې ښځې باید د تیتانوس واکسین وکړي، په خاصه توګه امیدوارې ښځې. دا کار د مور او ماشوم د ساتنې لامل ګرځي.
پوهیږي چې زموږ د بزګر ښځه وه، لامدې خدای وهلي تیتانوس نه مړه شوه، وړه ماشومان یې ترې پاتې شول.
وی بیچاره، خدای دې وبخښي. امیدواره ښځه باید بېغوري ونه کړي، د څلورو نه تر شپږو میاشتو پورې باید خپل د تیتانوس واکسین وکړي.
خدایه توبه، د نسرین دروره عجیبه ښځه ده. مونږ به یې د واکسین کولو نه ډارولو او بیا یونانی دوا به یې جوړوله او مونږ ته به یې راکوله چې ناروغ یې نه شو.
اوس هم ګورې چې فرزانې خوراکۍ سره یې راخیستې، یو رقم حسادت او دښمني کوي چې پوښتنه یې مه کوه.
اوس ولې یې نه زده کوي؟ کلینیک ته دې ورشي چې د زده کړې دوره وګوري، سمه لاره یې همدا ده.
خلک ډیر بې پروا دي، که یو څو میاشتې د زده کړې دوره وګوري او د دولت لخوا تصدیق شي، ناروغان لاسه نه ورکوي او ورته خام ده.
سلام مورې. سلام شبنم ورندرې.
وعلیکم سلام.
څنګه لاسونه دې د قلم په رنګ کړي؟
له هغې ورځې چې رنګه قلمونه یې ورته اخیستي، دا ده او انځور ایستل.
ښه نو رسامي مې خوښېږم او زدم هم ده.
نام خدای هر شی زر زده کوي.
ورندرې، تاسو چیرته روان یې؟
زه چې زه خپل د تیتانوس واکسین وکم.
ودرېږه چې زه ځان تیار کړم.
خی زم زم،
ستړی کېږي ملالی جانې، لاره ډیره ده.
نه په کور کې مې زړه تنګیږي، تاسو سره ځم چې لږ سات مې تیر شي.
داسې چې ده نو ځان تیار کړه.
دا دې لاړم.
ما خو ځان تیار کړه. او رښتیا لږ سودا ما اخلم. کور کې غوړي او بوره نشته، تر دې باید مایه غوړي وخوري.
زم باید غوړ ته پام ونیسم ترورې.
بیلې دې زموږ او ستاسې خواړه لږ خواړه لري، هیڅوک یې زموږ په کور کې نه خوښوي.
ځئ چې لاړ شو له خیره سره.
دا دې زم تیاره شوم.
ښه شو، زه نو مخکې شه چې ځو.
دعا کوو چې ستاسې ستونزه په خیر او خوښۍ سره خلاصه شي. اوس نو چای واخلئ، ورسره دا توره ګوړه چې مغزمو سم کار وکړي. دا دی واخله احمد خانه.
ژوندی اوسی.
واخله عاشق الله خانه، چې لاسو کې د قوت پیدا شي او ښه ډول وکړي.
خیر وسی چنارګله، ما خو بالکل له دې تورې ګوړې او چای سره عادت کړی چې زر زر یو نخرم، فکر کوم چې څه شی مې ورکړي.
دا د خوشاله کال برکت او اخلاص نه دی.
رښتیا دی ولې؟ داده دا سوره نشه ده همت مصیبت سره په جنجال اختم. ای بیخی همت خود شوایم. او
خدای ته دې شکر وباسه چې یو ځای در سره ناستی مو چای در سره سکم. ته خوشاله اوسه او ټول خلکو ته وایا چې ما احمد خان سره لنګدی لیدلی او خبرې مور سره کړی.
وای په دواړه سترګې دړول شم که د پولیس لډاره د دې کار کول زړه ولرم. وایم چې پولیس به د همت د ملګری په تور باندې کی.
راشه چې ستاله شرم بیغمه شم. دا هم 2000 افغانۍ د سپینو زرو د کړیو تاوان.
څه 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 2000 روپۍ؟ لکه چې مازغه دې خراب شي وکڅه.
نه انډی والا، شکر دی د خدای په فضل سره مې مغزه ښه کار کوي.
والا که شقه دا 2000 لګی دي.
لږ تر لږه باید 5000 افغانۍ خوراکي.
تا هغه سړی چې خلک له خوږی ګوتی نیسي خپل تاوان دې رانه شپه قاته وویست او لا اوس دې زړه نه دی سور شوی.
تاسو خپل ستونزې حل کړئ چې زه د غنمو خبر واخلم. خوشاله کا غریب یوازې دی.
زازا ورک شه پرېدا مې چې زړه مې اسم د مصیبت د لاسه سورای سورای دی.
ستاسو زړه سورای سورای دی او زه د هغه ځای ته رسولم چې نور مې زړه نه غواړي چې تا سره بیخي انډیوالي وکم.
ته یو بې معنا سړی.
غلی شه، زړه مې غواړي چې تر محشره دې دا څیره ونه ګورم.
خیر دی، خپلې خبرې دې وکړې پوه شولې. باور وکړه چې زړه مې غوښتل مراحت دې وکم. پس له دې خبرو اوس چې د 5000 یو قران هم کم وي نه اخلم، زر تر زره به نور هم راوړې. کنه د ولسوالۍ پولیس در باندې خبروم. هو
لا حول ولا، لاس دې خلاص، دا 2000 نه درکوم. هو هغه کړی دې ما سره دي او پولیس ته ښایي. ما ورته وایم چې دا دروغ وای، دا دې وګورې سپین زر نه دي، هسې د سپینو زرو دعوه لري.
بد به کوه بیا اخله. اوس د زړه دشه بل چل را باندې وای. ای خو زه تیار یم چې قسم وخورم چې سپین زر دي او هغه همې سوچ سپین زر. هو
لا حول ولا، تر اوسه پورې ستاسو شخړه نه ده خلاصه شوې. څه بلای
داسې ښکاري چې زما واشقلا اوبه په یو یو هلکې نه ځي. بې له دې زمونږ خبره له خبرې نه تېره ده او زه لاړم د خدای په امان.
چیرته چیرته ځې؟ ای خو خدای چې اسمان ته لاړ شي نو پخو دې نیسم، او که د ځمکې تل ته لاړ شي له ویښتانو دې چیرته دې پرېږدم.
لاس دې خلاص تر لندنه.
وطندارانو کریا مراکی،
زه باید یو څه وکم، نه پوهېږم چې څه رقم یو رقم یې باید وکم چې څوک را باندې پوه نه شي. بې له دې نه ټول خلک په خپل ځان اخته دي چې ما ته یې پام نه کېږي. که دوی کوم چا راته پام شي نه کېږي بابا، څومره ډارېږي. مه ډارېږه، کار دې وکړه.
ته چېرته ځې وروره؟ د خوشحال خېلو کلي ته نږدې همالته کته کېږم.
تاته باید ونه رسېږي، مخکې له دې چې راشي نقشه دې عملي کړه. هو همدا یې وخت دی، که نه د سپینو زرو او ډول تاوان څه رقم پوره کړه. شو خپل تاوان اخلي او زما دا ټکو په ټکو په کیسه کې هم نه دی.
همدلته کته کېږم استاذ ابرکشا. وروره سړی لږ مخکې وایي چې ودرېږه. صبر صبر، شاته موټر دی، زه لږ څنګ ته صدقه سي. راځه ورور، راځه لږ لاره
ورکئ.
استاد جانه زه له خیره.
شاخه خانه مونږ ډیر نه شو.
تم کرایه ورکې؟
در کړې مې ده، د ماتو اغیستو په تمه یم.
څه شی کرایه در کړې؟
او کرا هغه هم زرګونه.
اده خلکینه کوم زرګون، تا لا کرایه نه در کړې.
ډېره هوښیاري مه کوه، دومره چالاکۍ ته اړتیا نشته. زړه دې زرګون وهلو ته وي چې یو بل هم درکم.
عجیبه سړی، ومې ویل تا لا کرایه نه در کړې، دا دې د خلکو نه پوښتنه وکړه.
آها اوس یې خوند وکړه.
در کړې به یې وروره، ته دې جیبونه ولټوه.
زمونږ فکر نه و ورته.
ولا وروره، زمونږ ستاسو معاملې ته پام نه دی شوی.
ولاکه کرایه را کړې وي. دا دې دا مې هم جیبونه. نور خو د لټولو ځای هم پکې پاتې نه شو. دا دې
دا هم څه شور ماشور جوړ کړی، څه خبره ده؟
کرایه نه ده ورکړې او ناقد اول لري
پتکۍ. او استاد جانه، تا مونږ خوارکیو ته خلک کلینر ساتلی او پام دې ورته نه دی؟ که هره ورځ خلکو نه همدومره پیسې ووهي په یو میاشت کې میلیونر کېږي.
بد مه کوه، ما ته مصیبت ده، زه درته صبر کوم او ته مې په اوږو سور سوې. استاده ودرېږه چې کته یې کوم.
بد مه کوه، لا تر اوسه داسې ځوان نه دی پیدا شوی چې ما ته لاره وګوري.
تم چندانې سړی نه یې دروغ جانه.
شاغه شور ماشور مه کوه، ابرو مې په اوبو ملاو کوه، خو البته درکړې به یې چې وایې.
استاد جانه، په خدای په قرآن کې اقرار کړې وي دا مصیبت نه پیژنې.
قسم مخره لیوانیا، سری پیسې ورکه، د موټر نوم مه بدوا.
استاد جانه کرایه نه درا کړې، نه درا کړې کرایه
ورکړې مې دا ځانې پی خلای کړې.
ولا نه پوهېږم، مګر ښه سړی خو ښکاري.
نو سړی څه ویلې نشي.
ټغرې ټول کورو را چې مونږ ډیر صبر نه لرو. ورکه پیسې ورته، کنه د هغه په ځای په موټر نه تاکه تکم. وایم ورکه پیسې.
ته خو دروغ وایې، خو له خدای نه مې غوښتي چې دا پیسې درته سهر شي. تر خیر ونه ګورې چې هم دې زه بې عزته کړم، هم دې پیسې واخستې.
ډېر مه غورېږه، له څېرې نه داسې پاک سړی نه ښکاري. راکه
واخله.
شاباس، اوس صحیح شو.
استاده خیر اوسې، زه هر یو چې دروغ ویلي خپله سزا به وګوري.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې امیندوارا شبنم د تیتانوس د واکسین لپاره کلینیک ته ورځي. د ډاکټرانو په وینا د تیتانوس واکسین لزیګون وروسته مور له مکروبونو او وژونکو ناروغیو نه ساتي، او نوی زیگدل ماشوم تا هم گتر رسوی. ده تیتانوس واکسین ده مور او ماشوم لپاره خورا گتوار، بی ضرر او مطمئن ده. نو خدا چه تل ده دکترانو پا مشوره او لارخونه مور او ماشوم تا واکسینو نوشی، نه پا خپل سر. تربیامو پلوی خدا اسپارم، ده خپل زان او خپل کورنه روختیاتمو پام وکرهی.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.